Статья «Штаманида». Дамы и господа, Ашна радио. Корбана Шафия Сардар. د امریکا جغ د روغتیا د خبرونې ډیرو ګران اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ قدرمن اوریدونکو بیا هم ستاسو د پاره د نن شپې د روغتیا د خبرونې وخت را رسیدلی دی نو تاسو کولی سئ چې په 001-202-19-19 باندې زنګ ووهئ او زموږ محلي شمېره به هم تاسو ته معلوموي چې په 001-00-01 باندې هم زنګ وهلی سئ قدرمن اوریدونکو مخکې په تېره خپرونه کې البته موږ د ریزش او زکام په باره کې محترم ډاکټر صاحب ستاسو سره خبرې وکړلې نو چې په تېره خپرونه کې مو وویل چې زکام یوه ساري وایروسي ناروغي ده او کم خلک په زکام باندې ډېر اخته کېږي نو اکثره فامیلونه دي کورنۍ دي چې ماشومان یې د زکام له وجې په د غوښ په درد د ستوني په درد او ځینو نورو امراضو باندې هم اخته کېږي نو موږ نن په خپرونه کې و محترم ډاکټر صاحب محمد شریف سیلانی ته دته زحمت ورکړی دی چې دی و خپرونې ته حاضر سي او د غژونو او ستونی د درد باندې ستاسو سره خبرې وکړي چې په خپله د مسلک هم د په اصطلاح د ستونو غوږ و د پزې و ډاکټر دی نو تاسو درنو دوستانو ډېره ښه استفاده کولی سئ پر موضوع باندې برابر چې نن ورځ دغه د غژو ستونی و او پزې په دردونو باندې چې ولې په ریزش کې دا تکلیفونه ډېر پیدا کېږي په دې باندې ډاکټر صاحب ستاسو سره خبرې کوي د موضوع په اړه تاسو پوښتنی وکړئ او خپل وخت مه ضایع کوئ چې ډاکټر صاحب څخه استفاده وکړئ چې دوی به تاسو ته معلومات درکړي نو محترم ډاکټر صاحب محمد شریف سیلانی تاسو وخت خپرونې ته ښه راغلاست
ډېره مننه شفیع جانې زه خپل سلامونه اول قدم کې تاسو ته زه دې تاسو اوریدونکو ته
سلامات اوسئ محترم ډاکټر صاحب موږ مخکې مې هم وویل په تېره خپرونه کې مو په زکام باندې خبرې وکړلې چې زکام څه ډول ناروغي ده ولې خلک په اخته کېږي او اکثره په زکام داسې یو په اصطلاح په دې مریضي باندې غوږونه التهابي کېږي او سترګې اکثره ستونې تکلیفونه پیدا کېږي چې دا د دې په علت باندې به تاسو هم خبرې راسره وکړئ نو لومړۍ پوښتنه به زه ستاسو څخه دا وکړمه چې رابسو و د غوږو و برخې ته چې د انسان غوږ لومړی څه ډول عضو ده او په څو برخو ویشل سوی ده دا به تاسو تشریح کړئ بیا به هغه دې پر نورو تکلیفو باندې هم راسو خبرې به وکړو
مننه ډېره ښه پوښتنه مو مطرح کړه د انسانانو غوږ درې برخې لري یو خارجي غوږ ده بل متوسط او بل داخلي غوږ ده او د موږ او تاسو غوږ دوه وظیفې لري یو وظیفه اوریدل دی دوم وظیفه د موږ او تاسو د وجود د موازنې ساتل دي دا دوم وظیفه چې موږ او تاسو درست منظم په لارې ځو یوې خوا بلې خواته نه غورځوږو دا هغه مهم رول په کې غوږ لري ولې دوی په څنګ کې سترګې او محیطي ریسپتورونه هم په کې ځي داخل دي نو د موږ او تاسو غوږ دوه وظیفې لري په باندې امر او موازنه د وجود ساتي
ډیراله ډاکټر صاحب رابسو چې د غوږ هر برخه ځانته بیلابیل په اصطلاح ناروغي لري نو تر ټولو عام د غوږونو د دردونو کم د غوږ درد چې په ټولو یعنی عام دی په اصطلاح هغه درد کم درد دی
بلې د غوږ درد ځینې هغه الکترون دي چې خپل غوږ کې مشکل موجود ده او ناروغ دې درد احساس کوي په غوږ
بله
او بل ځینې هغه عوامل لري هغه سببونه لري چې غوږ سالم ده ولې په درد اخته شوی دی له بلې وجې نه مثلا غوږ پړسوب کړی د غوږ کې درد په څنګ کې غوږ هم خوږېږي یا ستونی عملیات کړی ده د غوږ درد مو سره احساسي یا مشکل په انجری کې یا د ستون فقرات ورمی کې لري په غوږ کې درد احساسي در حالی چې خپل غوږ سالم ده. نو را وسودی ته چې هغه ډیر عامیانه او ډیر معمولا من سره ځي هغه خپله هغه دردونه دي چې د غوږ د پړسوب له وجې نه من سره ځي سیاو خارجي غوږ کې مثلا هغه شیرینچه یا دانګۍ ورته وایي موږ ډاکټرانو ورته ایر میتل فرانکولوزس وایو چلته ته شکل کوي او بل پړسوب اخته کېدل دي متوسط غوږ دي چې دا زیاتره ماشومانو داروغانو کې منځته راځي.
بله 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 محترم ډاکټر صاحب که تاسو را ته وایاست چې موږ په تېر خبرونه کې چې په زکام باندې غږېدلو نو بعض وخت چې زکام او ستوني یعنی سم تداوی نسی او ډاکټر ته څوک لاړ نسی صحیح دوا وانخلي درملنه یې سم ونیسي نو د غوږونو په دردونو باندې اخته کیږي ماشومان البته ډېر او لویان هم اخته کیږي خو تاسو ته معلومه ده ولې په دردونو باندې اخته کیږي که چیرې زکام سم علاج ونیسي؟
بله زکام خو یو هاده ویروسی مریضی ده ناروغی ده معمولا په سول موسم کې څو طبقې خلک زیاتره زر په ودې مساق کېږي یو هغه ماشومان دي بل زاړه کسان دي
چې اوڅه کمزوري
دي او بل هغه کسان چې دیغوی هغه طبیعي مقاومت وجود نظر په ځینو مرضو باندې ټیټ شوی دی مثلا یو څوک شکر باندې اخته ده او بل مثلا څوک چې ایډز مرض لري دین نور مریضان دي چې د عمومي مقاومت وجود ټیټي نو دوی هغه کټګوریان دي په جامعې کې چې دوی زر په زکام باندې اخته کیږي. نو دلته سوال دا دی چې دا یو غوږ درد څنګه من سره دي؟ نو مخکې دین چې زه په دې په کلینیکی اخ باندې دا شکایتونه چې من سره دي او دوه باندې خبرې وکم څه خبر دي د اناتومیک جوړښت د څنګه جوړ شوې ده دبل ز تشکم
مهرباني وکړئ
چې انسانانو غواک د دل لپاره چې درست فعالیت کوي باید فشار د هوا دواړه طرف دی پردې ته مساوي له بیرونه یو مجرا ده چې اما خارجي مجرا دی غواړ ورته وایي او د پردې له شانه چې له متوسط غواړ ده لیزنه یو بل نه لکره کو زسوې د سپګمو شاته چې موږ ډاکټرانو غوته اوستیشن کې وایو هغه وظیفه د تحلیل د متوسط غوږ لري. نو د اندغه دوانل کې دي چې فشار د هوا په دواړو طرفو د پردې کې په مساوي ډول باندې ساتي او موږ تاسو درست اورو. نو کله چې یو ناروغ په یو شخص په ریزش ناروغي باندې اخته شو نو دلته پرسو په دغه داخلي پوښتې خپل پاجې کې من سره دي او بل اخره هغه کومه نلکه چې له متوسط وزن څخه مو شاته راکوزه شوی دم په باندې مساب کېږي دی کې پرسو من سره دي. نو کله چې پرسو من سره وي هغه متوسط وزن درست تحلیل کېږي نه یعنی هوا ورته نه رسیږي کله چې هوا ورته نه رسیږي دلته هغه کومه موجوده هوا چې په داخل د متوسط وزن کې دي هغه جذبېږي چې جذب شو منفی فشار ته ولیدیږي دغه اندغه منفی فشار باعث دی ګرځي چې دلته اما شروع دی ناروغي ده د پارسو د غوږ دلته تناقض تشنوی من سره دی یعنی شخص یو څه کم اوري او په غوږ کې د اضافي اوازونه تولیدیږي لکه څوک چې په واوره باندې په لارې باندې دي یا یو قسم فشس کوي او په زمن کې طبعا زکام شوی دی د پسند بندش پاجې لري افرازات له پاجې ناراضي سردردیانې ورته پیدا کیږي او لګزر شدت کې دی د پسند کې مثلا تب پیدا کی دندغه سره تړلې شکایتونه دي چې منځته راځي.
بله بله ډېر الله ډېر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب محمد شریف سیلانی صاحب.
البته وګورئ چې د وخت ته هم مترسو چې د ماشومانو کې د مشکل زیاته د اندغه اناتومي جوړښت چې ما د وخت ته تاسو نوم وخت د ماکوم انکه چې له متوسط وخت نه سپږ مو شاته راغلي د اندغه درې تفاوت لري نسبت لویانو ته.
بله بله
یو دا وړه ده د اندغه نلکه وړه ده یعنی لاندې ده او بل قطر زیاته او بل هم سطح پج واقع ده. پس یو ناروغ یا وړوکی ناروغ چې کله د غوږ درد پیدا کړي چون هغه خپله خبرې نه شي کوی.
بله بله
نو دېش که داسې خاص علامې منځته راځي، مثلا ماشوم ژړای زیاتېږي، ډېر زیات ژاړي او سر خوځي، په ځمه کې شودې نه شي روبدی، کله چې شودې کشفي اما د غوږ درد ورته پیدا کېږي چړیکه ورته کوي، نو معمولا د مور تای خوشې کوي او چوشک خوشې کوي دې خوري، په ځمه کې شینبخوند غوندې سال ورته پیدا کېږي. دلنیکه مرغه دغه د تاسو د راډیوګانې او په څنګ کې دغه سلمي او بصري میډیا له طریقه چې موږ د دغه کوم د دغه موضوعات چې موږ د خپلو وطنوالو ته تشریح کړي دي، په ډېر ابتدایي حالت کې اوس هغه صحي مراکز ته مراجعه کوي چې د په درېم سټیج کې د دغه پړسوب د پنځه مرحلو کې سیر کوي. د خپل پړسوب چې په درېم مرحله کې خپل پرده د غوږ سره کېږي، هغه نو درې کاله تقریبا تداوي او پرهیز تقسیم لري. د دې اندې مرکولو برکته دغه دغه مخکل دې د پرده د غوږ سره شي ډېر زر مراجعه کوي. اما صحي مراکز ته د ګوشګلون متخصصینو مخکل دې د جال من سره چې دا یو د څو کلو کې لاسته راوړې ده چې له واقعاتې کم شوي دي غوږ د پردې
دا ډېر ښه. دغه د رښتیا هم خو که څه هم ډاکټران چې فرضاً وایي لکه تاسو چې وایاست چې د دې ناروغیو سم علاج ونیسي، د ریزش و زکام و بعضې ماشومان چې دغسې علایم پکښې کې وویني چې تاسو وویله چې د غوږ چې درد کوي، دوی نه ارامه وي، ژاړې، سر شوروي او بعضې وخت یې پر معده کې یو څه تغیرات راسي، نو دا باید ژر تر ژره لکه تاسو چې وایست باید درملنه یې وسي او ډاکټر ته ولاړ. ډیرله محترم ډاکټر صاحب، زه به بیا نورې پوښتنې هم ستاسو څخه په دې باره کې وکړم او ویلې چې دا ډیره مهمه موضوع ده. او نو موږ داسې کوو چې اوریدونکي ماخو یو اوریدونکي به واخو، بیا زه یو څو پوښتنې نورې هم لرم چې البته دغه د اوریدونکو د ستونزو په اساس باندې ده. نو مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست، ډاکټر صاحب هم په لین کې دی، پوښتنه مو وکړئ. بس دا ورور خو پښتنه وکړله، نو ډاکټر صاحب که تاسو لاندې جواب ورکوي.
مننه ورور، ښه پښتنه مو مطرح کړه. ما دی وخت درته ویلی چې زکام هغه ناروغي ده چې عامل ویروسونه دي او معمولا په یخو موسمو د کال کې منځ راځي، او هغه کسان چې مقاومت یې ټیټه هغه زر پرې باندې اخته کېږي. چې دې وخت ما وویلی چې ماشومان دي، زاړه کسان دي، امیدواره میندې دي، هغه کسان چې طبیعي مقاومت وجود دي ټیټه یوه زر پرې باندې اخته کېږي. نو چې کله اخته شي داسې یو سوزش په خپله پزه کې منځ راځي، د سپږمو شاته منځ راځي، وروسته پزه بندېږي، بیا پسې افرازات له پزې نه شروع کوي، سردردي پیدا کوي، یو قسم د ځان درد احساسي شدید حالاتو کې ورسره تبې زمینه کېږي. نو کله چې یو څوک په ده باندې اخته شو، اول خو دغه ناروغۍ ساري ده نورو ته انتقال کوي. نو کوشش چې وکړي چې مثلا لویان په ده باندې اخته وي له ماشومانو نه ځان یو څه لرې وساتي، غې کې ونخلي، مچوې نه کړي، په یو کاسه کې ورسره خوړو نه خوري، هغه هغه صرفونه چې د کاروي یوې ته په مو ظروفو کې ورته خوړو ورنکي په دوم قدم کې،
خصوصا د شوونځي او ماشومان چې دی ډاکټر صاحب، اکثره ماشومان چې شوونځي ته ځي مکتب ته ځي دوی دغه ځای څخه ډېر میکروب راوړي، اکثره هغه شوونکي چې هغه زده کوونکي چې په زکام باندې اخته یې دوی هم هغه دی د کور ته راوړي دا میکروب په کور کې ټوله په دې مرض باندې.
خو اصول خوندار رقم دي چې یو ناروغ متعلم یو ناروغ ماشوم په کوزکستان کې هغه نه باید چې هغوی په نورو شاګردانو سره یو ځای کینوي، دوی باید له مکتب نه رخصت شي، له کوزکستان نه رخصت شي. او ته وایي چې کله والدین لدین موضوع نه خبر کړي، او ته وایي چې کله جوړ شوې د خیر راشه خپل درسو ته راشه، یا والدین ته وایي چې کوزکستان ته راوړه.
بله
نو کله چې دا ناروغ په دې باندې اخته شو د دې ډېر زیات کوشش وکړي چې یخ هوا سره ځان مواجه نه کړي، استراتی وکړي، او په ځمکه کې ګرم خوړی دی اخلي، ګرم مایات څکي که سردردی لري یو څه د درد دوا معمولا پرستامول موږ د دې استفاده کوي.
بله
او کله کله کېدای شي چې مالګوبۍ په شیرګر موبو کې جوړي کې، البته مالګوبۍ موږ د شکل ته نه وایي چې مثلا یو قاشق دوه قاشق بره مالګه په یو ګلاس او شیرګر موبو کې حل کی، هغه برخلاف نورم توان رسي. مالګوبۍ هغه یعنی تروشواله په عام اصطلاح باندې دی وو کو پاندازي.
بله
هغه مفید، هغه مفید مایه ده چې د مالګې نه جوړ شوی ده. اندر شرګر ما مایه کله چې جوړ کړه دیم کم کم په سپګمو کې تشکی او په زمو کې لګ لګ غرغره په باندې کوي، دم په مخنیوي کې جوړ کې ډیر زیات رول لري. او نور هغه خوړی دی وکړي چې معمولا مقاومت وجود وړي، لکه مثلا مالټا شو، مثلا نارنج سول، لیمو سول، اندغه دې له څه سره مخلوطي او اخلي دي.
ډیر الله ډیر الله کوم جوادان خدای مو ژوندۍ لري. محترم ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکو به هم واخلو بیا به پښتنې کو نور هم مهرباني وکړئ تاسو. بله پلین کې سرور.
السلام علیکم جو په خیر.
سلام تاسو
تاسو محترم ډاکټر صاحب ته په درنه سلام وایم.
کورمادان جعفری صاحب خبرونه تشرق لاست.
خیر وو چې تاسو یې نه خوښ نو موږ بل څه کوم دا څه فاصله کړي ونه دا خاطر باندې موږ ډیر دوستان انتظار دي په ډیرو د
ډاکټر. بله وو زما څخه یې نمبر دغه دی اتمی به ان شاء الله.
او دا د ډاکټر صاحب هم سره لاس وایم زما قبل کې دا غوښته پاتې دی چې په دې سره مې ستګانه خو چې دا غوښه زما ځانګړتي ازانګه پکې دی په بل دا غوښته یو بل غوښته دا ته لري کتاوان په دا کړی له دې پرې او بل د کړی د فار دا چې په ټول په نامه ګولې دا هغه چې ګولې دې په دې تر په ستورې کله دا مو کې خوړې دا دا ته لري کا फायदा او بل دا سره خلک چې چې دا خور د کټم د افسره مې غړي نو خو دا اکثره خلک د بدن څخه کاږي بالا وایي چې دا ځینې معنا ډېره ده په بدن کې، یعنې په غوږو کې برای یعنې ځینې زیاته ده، یعنی سال چربي لري، یعنې خراب ده، دا زه څه کوم دغه چې غورځوم چې بل مریض څنګه زیاته ده، یعنی دا په پاتل کې ده پښتنه دا څه کوم سره نه.
بله صحیح خبر ده. محترم ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ جعفری صاحب څو پوښتنې وکړئ.
جعفری صاحب مطلب واخیست، البته د ستوني بيخون کې ګولې هغه به هدف وکنم
دا ځینې انټيسپټیک. بله بله صحیح،
او کچرته هغه هدف وسی هغه خپل انټيسپټیک او ضد میکروب دوا د سنتی ویټیک نه دی، یعنی سټی
بله
تاثیرات جذبی نه، مغه لکون جن استریږي په مغه جی کې کوم میکروبونه نه واجنی، یا اند خاصیت لکه د غوخو کریم غونډه ده په توجه شو.
بله بله
په دې وخت هغه د مالګین او بوت مادر ته له خاصیت ما سره دا یو نه انټیسپټیک ده، یعنی یانو هغه ګولې دي چې په شکل د سټی کوماکی میکروبونه لپاره وړي، نو که چېرته اخته مریضان په ریزش باندې وي کېدای شي اندغه ګولې اوس بيخي او به تیری کې دا مفید شي، دا
جانبي
عارضې نشته.
بله
دومی ویلی که وای وینه باسی البته وینه وصل موږ تاسو په وجود کې یو قطره اضافي وینه نه لرو او نه وای چې زای شي
په توجه
شوې.
بله بله بله.
جین خاص استثنایی حالاتی چې هغه دغه وینه هموګلوبین او د نور جوړښتونه له نارمل اندازې نه یو څول وړيږي.
بله.
هغه د داخلي متخصصین معمولا ګوري چې ته لاغه نارمل اندازې نه لوړ وسی وو له دوه انسانانو وینه اخیستل کیږي او ورکول کیږي چې څو هغه درجه دی وینه نارمل حالت را چیت شي.
بله.
هغه نور کسانو ته اهدا کیږي. بله او د سشتله.
یعنی دا بعض وخت چې وینه اضافه سي په بدن کې هغه یا وینه ګټاسي یا د غړو په حساب یا شکر یا دا په غوږو د بانک کې داسې ژغ ازنګه پیدا کیږي چې لکه جعفر صاحب چې ویل چې ولزما په غوږو کې داسې ازنګه دا د دغه علت خو به نه وي ډاکټر صاحب. د وینې د چربۍ یو یا
دا اوس په غوږو کې من سره دي دا خپل لوړوالی دی دی وینې غوړ یا شکر.
بله.
دا مستقیم عامل دی برنګاست غوړ نه ده.
صحیح.
متوجه شوې؟
بله بله.
ولی هغه کوم مرزونه چې دی دور نه من سره دی دیغه په کلینیک دیغه په شکایت کې دا شی موجود ده. مثلا یو څوک دی وینې غوړ لوړ دی په څنګه لوړ فشار پیدا کړی ده. یو شکایت اندغه چې غوونه د پیګي برنګاست غوړ کې اوري. متوجه شوې؟
بله بله.
یا شکر تکلیف لري سوي دي شکر دي ویني لوړ شو هغه د کلینیک یو څه نه رول لري ولی مستقیم عامل دي نه ده چې هغه کس باید په شکر باندې اخته وسی چې دا شایمن سره دي بل نفر کې چیرته شکر نه لري اس کله چې خوګه ډیر وخوري اس کله وګاکي برنګاست پیدا کیږي
یعنی دی وايي چې
لوړ فشار نه لري چربي دی ویني لوړ ونه وسی کو غواړم وخورم برنګاست وګاکي نه پیدا کیږي.
یعنی دی وايي چې وايي د غوړو کې ازنګا یا برنګاست پیدا سي نو وايي باید وینه وکړي او وینه صفا کې او دقسه.
نه 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 دا د ټول انسانانو لپاره دا شي نه ده.
هغه
مادر ته لسی هغه ځینې استثنایی امراض دي چې وینه چې هغه وینه وستل کیږي عام خاصه د شی نه توصیه کیږي. ما تاسو ته عرض وکړم
بله
وینه یو حیاتي ناس په دې موږ تاسو په وجود کې چې دا نه وایي ځای شي.
بخیر سیدی ډاکټر صاحب که اوریدونکو یو اوریدونکو به واخلو ولې د دې سوالونو هم مشته ډیر معتبر دي مهرباني وکړئ تاسو
اور السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب. خزما اول سلام درته وایم ڈاکٹر صاحب نو پرسته دا زه خپل ته الرجی تکلیف لرم نو باز اکثر وخت دا پرسته هم درد نزله هم زیات وي دا غوږم باز وخت درد سره کی خو یو قسم دوا دې په سپورم باندې شروع کوم دا غسر دا او بت رایله سي انو بیا دا تکلیف څه کم سي مدغه دا واخ دغه دا وګوره
تاوان خو بنل لري صحیح خبره ده. د تاسو د کم ځای زنګ وهل دي او اتمه به ډاکټر صاحب تاسو څخه دا پوښتنه کوي چې عمر مو څون دي څو دي
عمر مې د 30 کال دی او د صوبې د لشتان څخه مې زنګ وهل دي.
نو په غوښکه مو اوس غوښکه کوم په غوښکه اوس ډاکټر صاحب بل پوښتنه خو نه ځنی لري تاسو د دې ورورت
د دې دوا نوم چی شي اتکن
د دوا نوم چی شي ورورت
دا دلته په پاکستان کې او د سینانو کوم دروازه چې چنه په نامه دا څه دوا ده خو زه دا نزله ډاکټران تورغل ماغه دوا ماته هیڅ پیدا نه کوي نو زه دا دوا یونانو کوم دوا ده دغه ما وخت سره نو بس دا د سر بوج به کم کی چې کوم نزله رايله یا پر سترګو باندې یا پر غوږو باندې رايله بس هغه د سپک کې دا دوا.
ډاکټر تاسو رادیو ته غوښ ونیسي ډاکټر صاحب جواب درکړي ورور
اورور موږ تاسو دوه قسمه رزش لرو یو د تبوبات نظر سه د وخت مو د باندې تشات ورکل شامل ویروس ته چې د تا ما کومن کول یا رزش او هم خلک مرته رزش وای دا ده دوم یو نو رزش ته سه هغه معمولا موسمی شکل لري یا د حساسیت لمن سره دي چې عوام خلک یغه تم ریزش وای دراله چې هغه یغه د الرجیک رینایټس وای یعنی هغه التهاب یا پړسوب د پزې چې د حساسیت له وجې نه من سره غلي ولی عوام خلک یغه تم ریزش وای هغه بیا ساری نه ده هغه معمولا ارشاد کې رول لري. مثلا که چېرته مور پلار دا مشکل ولري کېدای شي په اولاد کې هم پیدا شي. هغه نو داسې یو شی ده چې یو څوک له سړي هوا سره اسوسیت لري، یو څوک له بوی تیاترو سره اسوسیت لري، یو څوک له مثلا د بوی دي ټکې سره اسوسیت لري. نو هغه ریزش نه ده، هغه یو نه اسوسیت ده چې په فازه کې مور سره تلای شي، په سترګو کې مان سره تلای شي، په جلد کې مان سره تلای شي، په شدید حالاتو کې حتی زیکي دي تنفس، یعنی زیکو نفسي سینه تنګي ورته وایي، هغه مان سره تلای شي. هغه عوامل معمولا اساسیات هم نو تاسو که چېرته اساسیات ولري، اول خو یوناني طبابت له دغه عصري طبابت نه متفاوته ده. دوم تاسو د دوا نوم وانخیستئ د څه شي ده، نو په دې ارتباط باندې ښه خبر ده. دغه ده چې هغه نږدې چې ته کوم کلینیک وسی عمل ته تاسو مراجعه وکي، او د غوږ پوزې او ستوني متخصص ته خپل کوم دوا در سره ده دنده ورته ورولي، وی ګوري دوا که درسته استعمال سو هغه دوا ده، او که درسته استعمال نه سو دته متوجه شي چې هغه زهر ده.
ډیرله محترم ډاکټر صاحب، وخت درې دقیقې تقریبا پاتې دی یا څلور دقیقې. را وسو بیا هم خپل موضوع ته چې د غوږو انفیکشن اکثره په ماشومانو کې دوی ته آیا د غاښو په وخت کې چې د دوی غاښونه راځي دغه هم سبب د غوږو د انفیکشن کېدلی سي؟ دا بعضې اوبه چې دوی کوي دغه کوچني ماشومان چې
د کوچنی ماشومانو کې خو په شروع کې هم ویلی چې د غوږ درد نسبت لویانو ته ماشومانو کې څو چنده لوړ ده.
بله،
هغه یو عامل یې هماغه اناتومیک جوړښت دی چې د وخت متاسو
بله
نظر په هغه تفاوت و دي هغه نلکې باندې. دوم، عمومي مقاومت د ماشوم نسبت لویانو ته ټیټ وي. دریم، ځینې د موږ تاسې خویندې دي چې هغوی په غلطه طریقه باندې ماشوم ته شیدې ورکوي. مثلا ماشوم یې څنګ کې څوملولي ورته شیدې ورکوي، یا ماشوم په ګواري کې پروت چوشک یې په خولې کې ورکړی ده، یا ماشوم یې په غې کې پروت سینه ورته ورکوي شیدې ورته ورکوي. درحاله چې هغه طریقه غلطه طریقه ده، دغه شیدې حتی په ځینو مواردو کې مستقیما غوږ ته داخلېدای شي، یا هماغه نلکیل طریقه چې چون لنډه ده. دلته هغه درسته او علمي طریقه ده، دغه ده چې حداقل 45 درجې خپله سر دې نسبت تنې ته لوړ اوسي، په داسې شکل باندې باید ماشوم ته غذا ورکړل شیدې ورکړل شي
چې سر یې لږ څه لوړ وي.
لاتي مودې وخت یې ضرورت ویلې ده، دغه درست یا ناسمه طریقه د شیدو ورکولو ده.
زما هدف بله هدف مې دغه وو ډاکټر صاحب، چې د کوچنیانو چې هغه غاښونه راځي، هغه د شیدو غاښونه چې راځي، آیا دا هم هغه بعض وخت دغسې د غوږو د درد سبب کې انفیکشن کېدای سي چې د ماشومانو د خولې څخه چې اوبه راځي؟
بله، د غوږ درد ترینه کېدای شي منځ راسي.
بله،
ولې د انفیکشن کېدای سبب نه شي
کېدای؟
د غوږ درد په دغه خاطر باندې چې کوم عصبي رښتې عصبي رګونه چې غوږ دي، هغه غوږ تم راغلي دي، هغه ستوني تم راغلي دي.
بله 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 بله،
ځکه یو څوک د غوږ د درد لري کېدای شي چې د غوږ درد هم په څنګ کې ولري، ستوني مو خوږیږي، یا که چېرته غوږ خوږیږي کېدای شي غوږ هم ورسره خوږیږي. هغه د هماغه عصبي رشتو د شریکوالي له وجې نه دي، ولې د انفیکشن سبب نه شي کېدای.
بله ډاکټر صاحب، محمد شریف سیلانی صاحب، ستاسو یو جهان مننه کور موادان چې تاسې و خبرونې ته حاضر سوالاس، او زموږ د اوریدونکو و سوالونو ته مو جواب ورکړلی. دا محترم دوستان
مننه، خدای وکړي چې دا مرکه ګټوره وي. د موږ دوستان ته وخت نه وخت وخت لرم، زه انشاءالله په خدمت کې یم.
سلامات اوسئ، خدای مو مکه مو. ډېره مننه د اوریدونکو څخه چې پوښتنې وکړلې. قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.